The Office.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې دی. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي روینا امیری وایي د دوهې غونډې دا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده. اغلی امیری نن سهار په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، په دې ناسته کې د افغانستان د مدني ټولنې استازو په یو وخت وویل چې نړیواله ټولنه دې د دې هیواد د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان ښځو ناوړه حال ته پام وکړي. دوه د رواني میلادي میاشتې په 13 او 19 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب یو غونډه درلوده. د طالبانو د حکومت لخوا د دوو کسانو اعدام ته د غبرګونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان په غزنی کې د دوو کسانو اعدام انساني کرامت ته سپکاوی او له نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بللي، خو طالبانو بیا دغه نیوکې حیرانوونکي بللي دي. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په تیرو څو ورځو کې د برېښنا د دوامدارې پرچاوي له امله په دې سوړ ژمي کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل هره میاشت د برېښنا بیلونه تحویلوي خو لږه برېښنا لري. اخوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت څو ورځې مخکې ویلي وو د تخنیکي ستونزو له امله د ترکمنستان وارداتي برېښنا 50% کمه شوې ده. د هوا پیژندنې ریاست ویلي دي چې په شاوخوا 900 ولایتونو کې به سبا او بل سبا درنې واورې او بارانونه وشي. دغه ریاست همدارنګه په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې ښایي سیلابونه هم راووځي. په افغانستان کې دمګړی بېکوره خلک د سختو بارانونو او سیلونو د بهیدو په اړه اندېښمن دي، خو اخوا بزګران وایي چې د راتلونکو فصلونو لپاره د اوبو زیاتوالی د دوی په ګټه تمامیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د ایتالیا صدر اعظم جورجیو میلونی نن په کیف کې د دوه اړخیز تړون امنیتي تړون لاسلیک کړ. تر دې مخکې اوکراین له بریتانیا، جرمني، فرانسې او ډنمارک سره دغه سي تړونونه لاسلیک کړي وو. د دغو تړونو هدف تر هغو چې اوکراین د ناټو غړی کیږي د دغه هیواد د امنیت ملاتړ دی. په اوکراین د روسیې د یرغل د دوه کلنیدو په مناسبت د ایټالیا، کاناډا، بلجیم او د اروپایي کمیسیون مشران یو ځل بیا د اوکراین د ملاتړ د څرګندولو لپاره کیف ته تللي. د 2022 کال د فبروري په 24 پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل پیل شو. او د کرملین سیاسي مخالف او سخت منتقد الکسی ناوالنی مړه د مورته سپارل شوې. ناوالنی د ورمې جمعې نه فبروري په 14 د روسیې د یال مالونینیت سیمې په زندان کې مړ شو. دا زندان د سایبریا په یو لری پتی سیمه کې ده. د ناوالنی ویاند کې رای ارمیشنن په اکسپان لیکلی د ناوالنی مړه د هغه مورته سپارل شوې. ناوالنی د 2023 کال په جنوري کې له جرمني څخه تر ستنېدو وروسته د ماسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. هغه د مسمومیت له امله د درملنې لپاره جرمني ته وړل شوی و. هغه وخت کې ناوالنی د روسیې حکومتي اجنټان د هغه په مسمومولو کې په لاس لرلو تورن کړل. خبرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي، هلته تفصیل لوستلی شئ. د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د دوهې غونډې دا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو او نجونو د کړاوو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده، خو افغان فعالان له هغې ډلې اوږې امیل بیا بل نظر لري.
دوی داسې غونډې ډېرې زیاتې کړې، اما موږ چې دلته یو خو هېڅ تاثیر یې نه درلوده. موږ په ټولنه کې هر لحظه نور هم په سنډه وهل کېږو.
د برېښنا پرچاویو د کابل اوسیدونکو او همدارنګه د نورو سیمو خلک په تنګ کړي.
مونږ چې د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون له کابل مونږ نشو کولای چې درس په دوام ورکو.
د جامه زیب په نوم د جامو د پلور د آنلاین د کاروبار بنسټګری سره مو هم خبرې کړي.
جامعه به می تکاو وزارت وسایل به بازار څخه واخیستل او دغه مرمن چې په کور کې دوته به می وړل، دوه په کور کې ډیزاین به دی جوړ کړ یا خانونه او غاړي.
در
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغان خزونجونو او بشری حقوقو پار د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلی د دوهې غونډې دا روښانه کړ چې نړیواله ټولنه د افغان خزونجونو د کړاوونو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده. اغلی رینا میری نن سهار په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، په دې ناسته کې د افغانستان د مدني ټولنې استازیو په وخلو وویل نړیواله ټولنه دې د دې هیواد امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان ښځو ناوړه حال ته پام وکړي. دوه د روانې میلادي میاشتې په 13 او 19 د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه د کنفرانس کوربه و چې تر 28 پورې هیوادو او سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د دوهې ناستې دا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ودې، امنیت او د حقونو د درناوي په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو په هواري کې د دوی د هلو ځلو په ملاتړ کې یو موټی او ژمنه ده. رینا امیری د شنبې په سهار په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي، د افغانستان د مدني ټولنې استازو په یو وخت وویل چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان ښځو ناوړه حالات او د افغانستان په بحثونو کې د ښځو او مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په یو بیان کې چې د هغه په ایکس پاڼه خپور شوې ویلي و چې په افغانستان کې د ټولیزو ګټو په اړه پیاوړی اجماع شته. هغه ویلي و ټول هیوادونه غواړي چې ښځې او نجونې ښوونځیو، پوهنتونونو، کار او عامه ژوند ته راستنې شي. خو د ښځو د حقونو افغان فعالانې د دغه غونډې په اړه څه وایي؟ د ښځو د حقونو فعال او ګی امیل ازادي راډیو ته وویل
دوی داسې غونډې ډېرې زیاتې کړي، دا د نږدې 3 کاله کېږي چې دوی هر چیرته آواز پورته کړي، غونډې کړي، ډېر مهم کسان پکې ګډون کړی دی او ویلي دي چې دا تاثیر به ولري. اما موږ چې دلته یو خو هېڅ تاثیر نه درلوده، هماغه حالت لا پسې زور نیولی دی او زموږ حقونه ورځ تر بلې چې څه د تعلیم، څه د کار او څه اجتماعي هغه زموږ کوم حقونه دي او موږ په ټولنه کې هر لحظه نور هم پسنده وهل کیږو.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله لیدا عدالت وایي افغان میرمنې د عمل په هیله دي چې لامل یې د ښځو په وړاندې طبیعي چلند پای ومومي.
موږ هیله لرو چې د دې ناستې پایلې موثرې وي او یوازې تشې خبرې نه وي، ځکه افغان مېرمنې نورې له خبرو او ژمنو ستړې شوې دي. د ښځو سترګې د عمل په لور دي او موږ هیله لرو چې د مېرمنو په وړاندې طبیعي چلند او نیونې پای ته ورسیږي او د دوی حقونه ورکړل شي. افغان مېرمنې د عمل په تمه دي چې بالاخره پایله ولري.
دوها د روان میلادي میاشتې په 13 او 19 نیټه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه د کانفرنس کوربه و چې تر 28 پورې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. په دې ناسته کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې وه، خو دوی د خپلو شرطونو د نه منل کېدو له امله په دې غونډه کې ګډون ونه کړو. له غونډې وروسته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د قطر ناسته غیر منصفانه بللې، خو ویل که په راتلونکي کې د هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا د دوی غوښتنې ومنل شي دوی به په دغه ډول غونډو کې برخه واخلي. د یادونې ده چې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي داسې مهال د افغان نجونو او ښځو د ستونزو د هواري لپاره د نړیوالو د ژمنتیا خبره کوي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
رینجر په ښوونځي کې داول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوس هم ورزو په غزنی کې د اعدامونو په اړه باندې د غبرګونو د دوام راپور ته د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په غزنی کې د 2 کسانو اعدام انساني کرامت ته سپکاوی او له نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بللې، خو طالبانو بیا دا نیوکې حیرانوونکي بللې دي. جزئیات له سنا کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې د بشري حقونو سازمانونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام حکم د عملي کېدو په دوام انتقاد کوي، طالبان دا نیوکې حیرانوونکي ګڼي. تازه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل دا کړنه د نزغم انساني کرامت ته سپکاوی او له نړیوالو قوانینو او معیارونو څخه سرغړونه بللې ده. یاد سازمان د فبروري په 3 د ویلمی په خپرولو سره د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نشتون د جدي اندېښنې وړ بللی او زیاتوي طالب چارواکي باید سمدستي اعدام او نورې ظالمانه سزاګانې ودروي. په دې اعلامیه کې د دې سازمان د جنوبي آسیا د سیمه ییزې مرستیالې لیویا سکارډي له قوله لیکل شوي اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په طالبانو د بشري حقونو د ښکاره سرغړونو له امله فشار راوړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې د نړیوالو حقونو خوندیتوب ته درناوی کېږي. خو د طالبانو حکومت د سیاسي دفتر غړي انس حقاني په خپله اکسپانه په غزني کې د 2 کسانو اعدام ته په اشاره په دې تړاو د نړیوالو سازمانونو نیوکې حیرانوونکې بللې دي. انس حقاني چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقاني ورور هم دی ویلي په دې اړه د ځینو بهرنیو ادارو خواشیني څرګندول د یو مسلمان ملت تر ټولو مهم اعتقادي ادرس باندې نیوکې دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي و چې دوی د مرګ د سزا مخالف دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د فبروري میاشتې په 2 په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ په قطعیت د مرګ د سزا د کارونې مخالفت ته دوام ورکوو او فکر کوم چې د دغو اعدامونو عامه بڼه زژبوږنوونکې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت یوه ما هم د طالبانو له دې اقدام سره مخالفت ښودلی و. طالبانو د پنجشنبې په ورځ 2 کسان په غزني کې اعدام کړل. په هغه بیان کې چې په دې اړه د طالبانو حکومت د سترې محکمې په اکسپانه خپور شوی و راغلي و چې قصاص شوي کسان سید جمال الدین او ګل خان نومېدل چې یو 1 کاله وړاندې او بلې 2 کاله مخکې په جرحالو چاقوګانو 2 کسان قتل کړي وو. په ورته وخت کې حقوقي چارو کارپوه اختر راسخ وایي هر ډول محکمه باید د انساني حقونو او د محاکمو له اصولو سره سمه ترسره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا ډول محکمې باید د انساني حقونو او د محاکمو له اصولو سره په تطابق ترسره شي، نه دا چې په 1 پیړۍ کې په عام محضر کې صحرایي محکمې ترسره شي، ځکه دا د ټولنې پر روحي منفي اغېز کوي.
د بشري حقونو فعاله ظریفه غفاري بیا وایي
د یو غیر انساني او عملا غیر اسلامي اصولو پر بنا د نظام لخوا ترسره کېدونکي دغه چاره دوی هر څه نوم ورته ورکوي رښتیا هم چې د غندلو وړ دی. دا سزاګانې فقط د افغان ولس د ځورولو او کړولو لپاره دوی وړاندې کوي، هیڅ نوه انساني او اسلامي منشأ پکې نشته.
د یادونې ده چې دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په عام مازر کې د اعدام 3 او 4 مورد و چې ترسره شو. د دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 500 کسانو د قتل په تور په عام مازر کې اعدام کړی و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د دغه هیواد حکومت لخوا کډوالو ته د زیرک کارتونو په ورکړه د دوی ستونزې تر ډېره هوارې شوې. یو شمېر کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د زیرک کارتونو ترلاسه کولو شرایط سخت او پروسه یې ځنډنۍ ده، خو له دې سره هم افغان کډوال هڅه کوي تر څو یاد کارتونه ترلاسه کړي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی تیره ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی د کډوالو د قانوني کېدو لپاره د نورو ټولو کارتونو پر ځای یو زیرک کارت جوړ کړی چې په خبرې چاپ شوی او ځینو کډوالو ته ویشل شوی هم دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایراني حکومت لخوا کډوالو ته د زیرک کارتونو په ورکړه د دوی ستونزې تر یو بریده هواري شوي او اوس کولی شي د ایراني اتباعو په څیر هلته د اوسېدو له قانوني حق برخمن شي. حافظ الله چې د ایران په اصفهان کې د کډوالې ورځ یو شپې تیروي وایي
هغو کډوالو ته چې زیرک کارتونه ورکول شوي ډېری ستونزې حل شوي دي، کولی شي پیر او پلور وکړي، کور وپېري یا یې کرایه کړي، د بانک کارت ترلاسه کړي، سیم کارت ترلاسه کړي. هغه کسان چې دا کارتونه نه لري هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د عنایت په نوم یو بل افغان کډوال چې د ایران په تهران کې اوسېږي وایي افغان کډوال د زیرک کارتونو په ترلاسه کولو خوښ دي، خو د ده په خبره هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته ورځي د زیرک کارت اخیستل ورته له دې عمله سخت دي چې سرشمېرنه نوي شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د زیرک کارتونو د اخیستلو پروسه چې له څه مودې راهیسې پیل شوې وه اوس په دې وروستیو کې کډوالو ته عملا کارتونه ورکول شول. خو له بده مرغه هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته راځي قانوني اسناد ونه لري، سرشمېرنه نوي شوي، هغوی په دې پروسه کې شامل نه دي چې دا بله ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی تیره ورځ پر خپله اکسپانه لیکلي هغه کډوال چې د لنډ مهال لپاره ایران کې میشو او د اوسېدو بیلابیل کارتونه ورکول شوي دي د دوی د حکومت د پریکړې پر اساس به د ځیرک کارت په نوم یو کارت ورکول شي. نوموړي دغه شان ویلي یاد کارتونه چاپ شوي او یو شمېر کډوالو ته ویشل شوي هم دي. زیرک یا هوشمن کارت د اوسېدنې یو قانوني سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته ورکوي. د ایران دولت خبری ویبپاڼې د راپور پر بنسټ د دغه کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له شلمې نیټې څخه پیل شوی دی. د یادې خبری ویبپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو د مشر محمد جلالي فرد له قوله لیکلي وو چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تېرېدو سره 13 بیلابیل خدمتونه ترلاسه کړي. خو تر دې مخکې ایران کې بیلابیلو افغان کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی چې دوی دومره اقتصادي توان نه لري چې د کورنۍ له 13 کلونو پورته هر نارینه غړي ته د زیرک کارت په تضمین کې 100 میلیونه ایرانی تومن چې د دوی په خبره 1.5 لک افغانۍ کېږي ورکړي.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي په تیرو څو ورځو کې د برېښنا د دوامداره پرچاوي له امله په دې سوړ ژمي کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل هره میاشت د برېښنا بیلونه تحویلوي خو بیا هم برېښنا لږ ورته پرېښودل کېږي. اخو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت څو ورځې مخکې اعلان کړی و چې د تخنیکي ستونزو له امله د ترکمنستان وارداتي برېښنا 50% کمه شوې. جزئیات د سنا کاکړ په رپورت کې.
د پلازمینې یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې سوړ ژمي کې چې تر بل هر وخت ډېرې برېښنا ته اړتیا لري، د برېښنا پرچاوي ډېره شوې او د شپې ډېری وخت په تیارو او سړې هوا کې تېروي. د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسېدونکي رحیمه وایي چې هوا سړه ده او دوی د محدودو ساعتونو لپاره برېښنا لري چې دې وضعیت د دوی ژوند ستونزمن کړی دی.
دوه شپې کېږي چې هېڅ برق نه لرو. کله چې راځي هم داسې وخت راځي چې موږ ویده یو او سهار وختي ځي. شپه پرته له برېښنا په تیارو کې تېروو. د بې برقي له امله ستونزو سره مخ یو.
د کابل ښار د دارالامان اوسېدونکي سیما وایي
لکه نه چې واوره ورېدلې هوا سړه شوې، زموږ برېښنا ډېره خرابه شوې ده. د ورځې هیڅ نه وي، کوي هم یو ساعت یا نیم ساعت. برېښنا چې نه وي اوبه هم نه لرو. ناست یو چې کله به برېښنا راځي چې اوبه واخلو.
دوی غواړي د بې برقي ستونزو ته یې رسېدنه وشي. د کابل ښار اوسېدونکي په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کوي چې د واورې او بارانونو ورښتونو په دې وروستیو کې د کابل هوا نوره هم سړه کړې ده. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وایند حکمت الله میوندي د کابل ښاریانو د دې ستونزو د حل په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو یاد شرکت د هوت میاشتې په لومړۍ نیټه اعلان کړی و چې د تخنیکي ستونزو له امله له ترکمنستان هیواد څخه د وارداتي برېښنا کچه 50% کمه شوې او د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شوي.
تناولا شګیوالم په لغمان پوهنتون کې په لوړو زده کړو بوخت یو. مونږ چې د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون له کبله مونږ نشو کولای چې درس ته دوام ورکو، نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سالي رساته فعال کړي.
افغانستان یو داسې هیواد دی چې وارداتي برېښنا ته یې تکیه کړې او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار ادارې د راپور له مخې دا هیواد اوسمهال د خپل اړتیا وړ 80% برېښنا له ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. له همدې امله وخت په وخت د تخنیکي ستونزو او یا هم د برېښنا په صادرونکو هیوادونو کې د برېښنا د تقاضا د زیاتوالي له امله په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي په ځانګړې توګه په هغو ولایتونو کې چې پر وارداتي برېښنا تکیه کوي ډېریږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د لویدیز یو شمېر مشران تېره شپه پلازمینې کیف ته ورسېدل. د دې سفر هدف د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین ملاتړ بلل شوی. له نن نه دوه کاله مخکې په همدې ورځ روسیې ځواکونو پر اوکراین پراخ غیر مواجه برید پیل کړ. د کیف په باور په دې جګړه کې تر اوسه د روسیې ځواکونو تلفات تر 4,09,000 اوړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایټالیا د حکومت د بیان له مخې د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان دیر لین له پولنډ څخه په ریلګاډي کې تېره شپه کیف ته ورسېده، چې له دې سره د ایټالیا سرلیاظم جورجا ملونی، د کاناډا سرلیاظم جسټن ترودو او د بلجیم سرلیاظم الکساندر دی کرو هم لو. دا مشان غواړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د دوهم کال د پوره کېدو په مناسبت خپله خواخوږي له اوکراین سره شریکه کړي. ماسکو بیا د دې جګړې د دوهم کال له پوره کېدو سره سم خپل پیغام په دې ډول استولی چې دفاع وزیر سرګی شویګو یې د اوکراین هغو سیمو ته تللی دی چې روسي پوځیانو نیولې دي. په دې ترڅ کې د اوکراین نوي اعلی سرقومندان الکساندر سیرسکي ډاډ څرګند کړ چې اوکراین به د رڼا او تیارې په دې جګړه کې بریالی شي. د اوکراین د لوی ترسیز د دفتر له اټکل سره سم په تیرو دوو کلونو کې د روسي پوځیانو تلفات تر 4,900 اوړي. ټاکل شوی ده چې نن به د ایټالیا سریاسمه ملونی په کیف کې د ویډیو کانفرنس له لارې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو د ډیموکراسۍ مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړي. دې غونډې ته به د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي وینا وکړي. د اروپایي کمیسیون مشه چې تېره شپه تر 12 بجو وروسته څرنګه کیف ته ورسېده ویې ویل چې دا د دې غمجنې کریزې د لمانځلو او د اوکراین د خلکو د بېسارې مقاومت د ستاینې لپاره کیف ته تللې. نوموړې زیاته کړه چې تر بل هر وخت دوی له اخلاقي، پوځي او اقتصادي پلوه د اوکراین تر څنګ درېدلې دي. د کاناډا سریاعظم جسټن ترودو بیا په ټویټر کې دا پیغام شریک کړی دی چې کاناډا او متحدین یې روسیې ته دا واضح پیغام استوي چې اوکراین به د پوتین د غیر مواجه جګړې په وړاندې مات نه شي. بل لور ته د جرمني سریاعظم اولاف شولتس په یو بیان کې ویلي چې پر اوکراین برید په اروپا کې سوله له منځه وړي. شاغلی شولتس له جرمنیانو او ټولو اروپایانو وغوښتل چې نورې هڅې وکړي چې د ځان اخیستمنه دفاع وکړي. د لویدیځ یو شمېر مشران یوه ورځ وروسته تر دې کیف ته ورسېدل چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر روسیې او روسي چارواکو د اوکراین د جګړې له امله په سلګونو نوي بندیزونه ولګول.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو خبری مجلې ته غواګیاست. اوس هم په دې اړه یو ریپورت چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې پر کار تر بندیز وروسته یو شمېر ښځو د خپلو او خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو د هوارولو لپاره شخصي کاروبار ته مخه کړې. په دوی کې یوه د اقتصاد د برخې لسانسه څانګه ده چې د خپلو د جامو د ډیزاین او ګنډلو یو برانډ جوړ کړی او نوم یې ورته جامزی بیخي. په دې اړه جزئیات په دغه ریپورت کې.
زه هم په دغه هڅه او په دغه فکر کې شوم ترڅو یو کوچنی کاروبار پیل کړم.
25 کلنه څنګه د جامزی په نوم د ښځینه جامو د ډیزاین او ګنډلو د یو آنلاین برانډ مسؤوله ده. دا چې د پلازمینې کابل اوسیدونکې دا وایي په اقتصاد برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي، خو چې له پوهنتون فارغه شوه نظام بدل شو چې په خبره یې دا یې د جامو د ډیزاین او ګنډلو د یاد برند جوړولو ته اړ ایسته.
د جامزی په نوم یو برند مې جوړ کړ چې له دغه برند څخه مې آنلاین فعالیت خپل پیل کړل. د فیسبوک او انسټاګرام صفحه مې جوړه کړه. له دې څخه مې جامې به مې تکاو ضرورت وسایل به مې بازار څخه واخیستل او دغه مېرمن چې کور کې دوته به مې وړل دو به په کور کې ډیزاین به دې جوړ کړ. یخنونه او غاړي په لاس به دا ګلدوزي، خامک دوزي، چرمدوزي به جوړه کړه، ډیزاین به جوړ کړ، جامې به ما واخیستې. کسب به مې وکړ فیسبوک ته یا انسټاګرام ته مې پورته کړ. چاغې طریقه به مشتری بیرته ماته فرمایش راکړو چې دغه جامې په دغه اندازه پکار دي تر کور در شای ماته راوړه. دغه جامې چې به ما کله جوړې کی نو خپل نارینه کارمند ته به مې دا جامې ورکړې، هغه به تر کور تر شا به ورته دا جامې ورسولې.
نو موري وای اوس چې د دې برند له جوړولو یو کال تیریږي، کاروبار یې ښه دی او خلک یې ډیزاینونه خوښوي. څنګه چې واده شوی او خپل خاوند سره د کور په لګښتونو کې مرسته کوي، وای څو نورې مېرمنې هم ورسره بوختې دي چې ټولې له همدې لارې خپلې او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروي.
په جامزیب کې ما سره کارمندانې ټولې ښځې دي، مجبون را سره څلور ښځې کار کوي په دغه برند کې چې هغوی جامې ډیزاین، د جامو ګنډل او دغه د یخن او نور څه د لاس کار چې خامک دوزي، چرمدوزي یا ګلدوزي وي هغه کار دو جوړوي په تکبه نږدي او بیا بېرته مدره تسلیموي.
څنګه وایي غواړي چې خپل کار پراخ کړي څو نورې ښځې هم ورسره په کار بوختې شي، خو په خبره یې وسیه نه لري. نوموړی د طالبانو له حکومت غواړي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو
غوښتنه هم د حکومت څخه همدا ده چې خوځو ته لاده کار زمينه برابر کړی تر څو هغه کله شي چې خپل د خوخي او ذوق کاروبار پیل کړی پغه کې پرمختګ وکړي ام د ځان لپاره او نور د خوځ لپاره د کار زمينه برابر کړی.
د یادونې د شي طالبانو په افغانستان کې پرنجونو لښپګم ټولګي پورته د زده کړو او تحصیل ترڅنګ د کار باندې هم لګولای. دوی په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې نجونې او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. دوی ښځې د سینګار کار ته هم نه پرېږدي او سینګارتونونه یې ورتړلې دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د قطر هیواد شاهی کورنۍ په هلمند کې درې پروژې پلي کړې. د قطر هیواد شاهی کورنۍ لخوا یادې پروژې چې روختون، مسجد او یو مدرسه پکې شامل ده، د هلمند ولایت په دیشو ولسوالۍ کې جوړه او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د قطر هیواد شاهی کورنۍ د خیریه بنسټ مسؤلین وایي په یاد سیمه کې روختون او مدرسې وجود نه درلوده او دوی یاد کار د خلکو د غوښتنې په اساس کړی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د قطر هیواد شاهی کورنۍ لخوا یادې پروژې چې روختون، مسجد او یو مدرسه پکې شامل ده، د هلمند په دیشو ولسوالۍ کې جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د همدې خیریه بنسټ استازي شراف الدین احمدی وویل چې د یادو پروژو په تطبیق سره به د دغه سیمې د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره سي. د په سیمه کې رسنیو ته د یادو پروژو په اړه داسې معلومات ورکړه.
لکه څنګه چې دغه مسجد جامع جوړ شوی ده، په دې منطقه کې نه مسجد جامع وه او نه یو بل داسې سهولت ځای و لکه مدرسه چې جوړه شوله، او لکه څنګه د په بغل کې چې مجهز کلینیک جوړ شوی دی، او دغه مسجد جامع چې ده تقریبا د شپږ سوه نفرو ځای لري چې دلته دیدګار مونږ به انشاءالله الرحمن، او کلینیک چې دی د دغه خلکو دپاره دلته نه کلینیک وو، نه دوا وه، نه هیڅشی وو. الحمدلله نن دا په یو سیستم کلینیک جوړ شوی دی او ورسره د ټولو وسایلو چې شامده آمده دي.
د یادو پروژو د ګټې اخیستنې پر مهال دغه ولایت ګڼو لوړپوړو طالب مشرانو هم ګډون کړی وو، او د قطر هیواد د شاهي کورنۍ څخه مننه وکړه چې د یاد ولایت د خلکو سره مرسته وکړه. له دې ټولو سره سره د سیمې خلک هم د دې پروژو په پلي کېدو سره خوشاله دي او وایي چې له دې وړاندې په سیمه کې کلینیک او مدرسه نه لرله. د دې سیمې دوه اوسیدونکو عبدالرحیم او احمد مظهر پسیمه کې رسنیو ته داسې وویل.
کاله ډیرو د دولت څخه د هیلمم دا چې د خلکو نور غوښتنې چې دي، نور احتیاجات چې لري، هغه تم لاسرسی وکي او ترسره کړي. هغه
اوس الحمدلله دغه کلینیک چې جوړ شوی دی د دې څخه ډیر راضي. وجه یې دا ده چې زموږ مریضانو کامله شفا بدلته کول کیږي، خدمتونه بدلته ورته کول کیږي.
د یادونې وړ ده چې لږ وړاندې هم د قطر هیواد دغه شاهي کورنۍ له خوا څخه په هلمند کې ګڼې پروژې پلي شوي دي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي راډیو ته هوګیاس په پیښور کې مشت اسناد لرونکي افغان کډوال وایي دوی هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په کار ده چې دوی ته پی او آر کارډونو موده وغځول شي. د دوی په خبره له دې اقدام سره به دوی ته ډاډ ترلاسه شي او خپل ژوند او کاروبار ته به دوام ورکړي. د پیښور په بورډ بازار کې ځینې افغان کډوالو د ازادي اروپا مشال راډیو له خبریال فراد شینواري سره خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه یې واورو.
میرباز پنځه کاله یا سر کم زیات کېږي بس دغه د موچتوب کاروبار کوو. دا کیړی میړی وسره اړه وراړه.
تیر کال نومبر لومړۍ نیټې نه بی اسناد افغان کډوالو حکومت نه پرېښودل چې تاسو ووځئ. په یو اندازې مطابق څخه اوشه پنځه لاکه بی اسناد افغان کډوال چې دي دا په وروستو کې افغانستان ته ستانه شوي. تاسو څه احساسات دي اوس هم څوک تنګوي؟
تنګول خو هغه خلکو دپاره وو چې چا سره اسنادونه نه وو. چې چا سره اسنادونه وو فارغ دستی د پاره سنشته خو سارات دومره پریوته چې موږ به پنځه سوه ګټلې اوس دوه سوه ګټو. لکه بازارونه مر سره خراب شو، ډېر لیان مر سره خراب دی، د خلکو د تلو سره دا کوم خلک لاړه چې کوم ځکه موږ کاروبار کوو چې زر کسان به د ورځې راتلو اوس سل راځي. سودا هم دې خلکو باندې بازار روانو، د علاقه په همدې خلکو آباد او د خلکو چې کوم تلی نو سلو کې اتیا فیصده کمې راغلې. پنځه کاله دېرش کال د خلکو کاروبار کړی، د دې خلکو په خلکو معاملې دي، د خلکو په دې خلکو معاملې دي. داسې کال شپږ میاشتې یا چې دونه ټایم ورکوي دا خو بیخي داسې ناجایزه غوندې ده.
موږ زما فرمان دی بوړ بازار نه چپلو
یاره مونږ ویل چې مونږ له دا کارډونه کې ټایم واچول شي او نوي شي لږه مونږ له
نو تاسو له خو دوه ځل پکې دا میاد وچول
نو میاد خو مونږ ویل چې بیا هم پکې واچي بیا هم پکې ټایم واچي چې څومره ډېر ټایم پکې واچي را مونږ له لږه فایده نه راځي. نم لګل ته پیسې کورس ته نه روزګار شته دی او دلته چې کم دی دلته خو زمونږ روزګار دی چې د دې ځای نه زور خود خپګان دی اوس کم دی بچیم ټول دلته راغړ شو لګه پیدا شو یو ځای نه بل ځای لځي مشکلاتو سره خامخا سړی مخ کیږي.
زمانم شیر اکبر دی وروره په کار خو دا ده چې مونږ ته چې کم دا کارټون را کړی دی او دوی بار بار وجه دا بدلی او دادا سکی داسې کیږي خو چې کم ماجر دلته پراتی دی بعد چې دوی له کم خلک چې کارډ نم لري هغې له په کار ده چې کارډ جوړ کړي په کار دا ده چې دا خلک دلته کم دا تقریبا 40-45 سال څخه دلته پاتې شوي دي او موږ په خپل زما 35-37 سال عمر زما بل پیدایش د دې ځای د پېښور دی نو په کار دا ده چې موږ د پاکستاني کارډ راکړي ځکه چې زمونږ بچپن دلته تیر شوی دلته بل خړپوسي کړي دي زمونږ والد صاحب ډېر په انقلاب کې وخت دلته پخوا راغلي دلته دي او زما والد صاحب دلته په پېښور کې دفن دی دلته وفات شوی هم دی دلته نو اوس چې موږ لا شول زمونږ اسم نشته دی زمونږ دا خپل وطن موږ ته ښکاري.
زمانم نعمت الله دا میانو کار کوم یم د افغانستان د لغمان ولایت ما څوک به کورونو کې پټول څوک به مارکیټ کې ځان پټاو هر خوا ته به پولیس ګرځیده کارت پختنه بیا کو ولا ډیر افغانان شړلم دي او ډیر زیات به خلک تنگول نو بس دلته اوسو دکانونو کریانه سٹور د شل پنځیش لک روپو په کې مال او لس لګي قرض یا زما خپل او دانه گاډه او په 15 لس لک مې اغشته اوسو ځکه 22 ماډلو په لس لک مې قرض کړه مجبورین ما ویل شړی انسان د کنه نه پویږي گاډه هم قرض کړه یو 125 سکوټر هغه هم قرض کړه په تاوان ما سره کارت نو نه ا د ډار نم خپل ډار نم لاړه سو ګو شړل سو خپل لاړل
جی زمانوم زړګې ده دلته بورډ بازار کې فروټ خرڅو یار اصل کې خبر او دا چې مشکلاتونه غډیر دي مول چې بر افغانستان کې کارونه مارونه نشته بل زمونږ پیدایش دلته شوی دی زمونږ ډیر عمر دلته تیر شوی دی زما خپل 32 سال عمر دی کنه زما پیدایش دلته شوی دی نو چې مونږ د دې ځینې زوال ته مونږ ډیره سخته ده یار
کورونه لیا سم شتال تا
اسم نشته ورو نه کور لرو او نم زمکه شته او نم جیدات شته اسم نشته بس د الله سره دوم دا یو رېړه ده بس د ورځې کار کو پدې ګټو د شپې کور ته وړو بچو ده.
د پېښور په بورډ بازار کې د افغان کډوالو خبرې تاسو واورېدې. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په اکتوبر کې بیا اسناد بهرنیانو ته د اکتوبر تر 31 په خوښه د وتلو ویلي وو. د تیر کال نومبر له لومړۍ راهیسې د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل شوی چې لا هم دوام لري.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي په راتلونکي کې کومه بدی پایله لري؟
موږ په کوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خوښه جنۍ سي لوی سي همداله کې نه یې خوښه ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي عملاً هم داسې سوې دي.
ولی ځینې افغان کورنۍ دا کار کوي
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې ما ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چا لورانه خپل د زمانه لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې جونې دي نه له منلې هغه څه چې دی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کړې هغه نه منلې.
نن په همدې کې خبرې کوم ملتیا مو وکړي. ق قدر من اردن کو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستې پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربنده کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي:
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي. ډېر داسې ماشومان وي سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي. خپل لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پې پوهېږي، دې نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه سه خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سې لوی سي، هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سې لوی سي همدا لکې نه وي خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي. بېخي دا رقم سوچتن نګ ورزی سي مونږ ته ښځه او مېړه یو. نو آینده کې دا رقم ډېرې پېښې سوې سي. ما لیدلې سي هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي. نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، دعوې وي، همداسې شوي دی. هله کورنۍ را جګ سي، همدا جنۍ مړه کړي، جنۍ کورنۍ را جګ سي، همدا هلک ووژني. نو ډېرې پېښې دا رقم شوي دي. وړوکیتوب کې خو هېڅکله نه وي په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپلوي له منځه ځي. د کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي، هغو ته به خپل ویله منځه ځي. قومونو تر منځ لانجې را پېښېږي. ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلي دي، عملا همداسې شوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول له قوم نه، نه کور نه نه باسم، بیا له قوم بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملا سې. بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړی وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته یې ښځه وکړه، خبر هم نه وي چې ماته یې څوک کړی ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي. په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی چې کومه کورنۍ وي، هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي. هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ همدغه ده چې دغه تاثیرات اطمن لري. که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي، نو هغه که روغې راغلې، د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت هغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډېر غلط کار ده. که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه نجلۍ خوښه نه وي، یا د نجلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږې نو زه به دسې وکړم، هغسې وکړم. نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغې رښتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دې باندې جبري ومنل سي، خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه، نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندگی نه بیخي نا امید وي. هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپل ډېرې زیاتې اورېدلې دي. د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي، د زندگی نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل نه بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې دا فامیلونه په غور وکړي، داسې فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوب نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي پرته دې نشي دا انده اوس څنګه وی چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس دوی ورته انتخاب کړی هغه په خوښه نه وي او همدا مشکلات د دې سبب کیږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوند ونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلی هم دي اورېدلی هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره کوم څوک یې غوره کړي یا چاته ورکړې ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی. هلته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل همغه کلی کور فامیل پرېښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لري کړي نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پیښ کړي. یعنی د خپل د اولاد د آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم پخپله ونیسي برالله دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي ښه راتلونکي تصمیم پخپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. ماشوم چې پخپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط هم اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړې دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قایم وساتي. دوی ډېری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای وي د مور او پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې زه خپله دغه سرنوشت سره مخامخ شوی وم. زما خپله خورکۍ وه زما د کاکا زوی هغه یتیم و نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د هلک راسي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه سي نو دوی غوښتل چې دغه د نجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او نجلۍ ورته مثلا په نامه چې دغه نجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه سي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا سي لاړ سي لرې سي نو فکر کوم که د دوو انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه ختمې سي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پات
اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتې سي ماشومان یو بل ته پنوم کوي دا څومره بدې پایلې لري. کله چې دغه ځوانان غټیږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډیری توافق ونه لري دغه ته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي؟
تر ډېره حده باور وکړي چې تر ډېره حده یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو تقریبا اویا الی اتیا فیصد یې توافق ته نه سره رسیږي ځکه چې هغه څه چې معمولا ډېله دغه موضوع که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغسې دی هغه نه مني مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار
وسي ممکن کدا هلک خپل پزړه باندې پیسو بل سي او دا غنجلي د خيواله څخه او د پنامه نسي مثلا د کاکا لري زه په دې باور يم کدا هلک غټ سي خپل به غنجلي خوښ کړي او کچري دا غنجلي په زور د پنوم سي زه باور لرم چې دا هلک غټ سي وایي دا کار وځي ما په زور کې معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغه سي دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدان دا د انساني او خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نسي منلای نو کای چیرې خوښه هم وي د دغه قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل سوی او تپل سوی دی یا ځې نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوې دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه سو زموږ اړیکې سره پرې نه سي په کلونو کلونو یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دوی تر منځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابدي وي انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي نو دلته دا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي یو عقده زړه کې پاتې کېږي ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایو هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني نو انجلۍ تر ډېره حده پورې راضي وي خو هلک چې کله مغات شي اجتماع وویني خلک وویني تر ډېره هر حده پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي او دا د په کلونو کلونو خوا بچاوي د کورنیو تر منځ رامنځته کوي د انجلۍ زړه ماتېږي انجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه شي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د الک و نه منلو ته مثلا هغه خوبونه چې دې انجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه سي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند ته پاره پای پورې هغه ځوروي
بله تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې لوارته سرنوشت سره مخسبې ده اوس دغه پاک لکرت وای ژوند د سره قم تیریږي
باور کوي کله کله هم دا وسه خورې هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته و هغه تقریبا زما خور د وو کال و ماشاءالله پنځه ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزده ده هغه د وو کال و تقریبا نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې هغه به ترس ولا د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره زما پلارم خدای دې وبخښي شهید شو هغه هو په منځ کې نه و نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډ سولې او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لرې اوسي نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا پوهېدله که چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې د دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاده خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړه تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري
بلې بلې اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلۍ سره
که څه تاسو خبرو کې روښانه سوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی که وزیر توای
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې خو دغه هلک اړیکې نه وي ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره
بله موږ او تاسو په دې
سره هغه ویل چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ ځای جلا نه شي زموږ څخه لرې ولاړ نه شي هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته یې سلام هم نه دی اچولی یو ډېر لرې سوی دی د ټولو څخه
بله موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري ډیری خبرې کوي څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې په عامیانه کې وایي غوږ وهنې څومره واورېدلې پیغورونه هم څومره واورېدلې
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بشاره نن حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي، زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی، د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دوی د پیغورونو، د دوی د غوږغونو څخه. زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده، واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخه شوې وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو ته نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور، ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشته وه، او دوی ته به زنګ ووهل، دوی به یا نه منل، او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شیانو پورې ورسېدله. واقعاً ډېرې بدې ورځې وو، ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او درته د دوی درات جواب، درته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شیان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه د دوی یو څه واخلي، او د هغه څخه یو څه درک او خپل په ژوند کې هغه څه چې موږ سره شوي دي دوی نه کړي. دا خلاصه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدوي پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو، تر وهلو، تر مړه کولو، تر دې شیانو پورې رسېږي. کله چې که چېرې دوی خبره پټ نه کړي، تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي، چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، موږ خو لا د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر دې شیانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم، موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي. هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو، د مور پلار خلا شوي، کله چې مور پلار یې مړ شي، د ورونو او د ورېندرګانو د دوی تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي، نو ورونه چې موږ اورېدلې دي، تر هغه به 50% زیات پیغورونه د خسرګنۍ څخه، یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند، زه مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبره شي چې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده هم ورسره وکړي، ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ، چې دا پایلې په صحراو کې بېشته ډېر شدید کېدلی شي، شدیدې پایلې ولري. نو تر ډېره پورې، ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي، کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړې. که چېرې هم هغه سړی ولاړې، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوشیاران شوي دي، نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده دي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي، او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده، نو خو یا پاره خطر دا ډېرې بدترې کېږي، او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ،
نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وي زغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زور نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاتې کیږي؟ نجلۍ ته پاتې کیږي. نو فکر کوم د خپل کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه هر څوک کې منی او د ډیرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تیر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਲਾ ਸਮ ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.